آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخه هم له یادمه باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کوو
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پریږدم موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شیبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه څه خدمات ترلاسه کوو ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دي هیڅ څه د ښه کېدو خواته تللي نه دي ډیر ځای په دې موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډیر کمزوري دي هلته حتی په اته کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري نو دلته پراخه ساحه سته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي نو موږ د افغان بیسیم مخابراتو څخه د ټول هلمند ولس دا غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مي ومني محمد انيف الهام يم د زابل ولایت ميزاني ولسوالي د سپين مرانو اوسیدونکو د چ سرش کال د انزور اصلات نور په خلاصي دودي متاسفانه چ سرش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ولا د پخوا په پرتله ځکه سرش کال تقریبا په امدې سیمه کې څلور وانده مرزو شتون درلود چې د جړي په نوم مرزولو چې کله انزور اومي په دې که په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي همدارنګ یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانی کوي هغه دانی بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه وچوي یا به داسې کمزوري کوي چې هغه د دې ورته یانه لري چې انزر دانه په خاکري نو دا هغه الهتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سرشکاله زموږ په اصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده د پخوا په پرتله په همدې وخت کې پخوا د انزور بازار ډیر زیات ګرم ولو به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ولا خو سش کال به ډیر کمزورې دي قیمتونه کمزورې دي بازار هم داسې چندانی نه ځلیږي نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چی څخه را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي زموږ له موجوده نظام همدارنګ د کرهنې د وزارت د ځینو موسساتو څخه هغو موسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي ترڅو زموږ بزګران وروزل سي مسلکي سي په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو دلته بزګران کارونه کوي باغونه جوړوي په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د حاصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل لاس ورې لکوي او خپل حاصلات او خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خو روغ جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره نوم یې عطا رحمان دې اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دي هغوی ډیټا ټوله کړې او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړی ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړی ده، تر اوسه پورې بیا غو سره مرسته و نه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پته ونه لګي نمبرې مغز ته دي تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې زمونږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم سلطان محمد مر د ننګرهار د کوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخ دی چې روغ جوړ بایستې هون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څو وخت مخکې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردوګاګانو ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي دی سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنهقه به درې ساعته به نور ته کینولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دی هم د ایرانیانو دخوا نه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بیهي به لاره کې موږ دغسې دغه آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چي ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دا دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي، وطن کې کاروبار نشته، د کار زمينه نه ده برابر، ټول خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوان وسی او دغه وسی نو قاریان وسی نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي بل چاته وظیفه نه ورکول کېږي. وضعیت ډیر خراب دی. نو زمونږ دغه پیغام وختو کې چې زمونږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر سلام ترامات آزادی ریڈیو ٹول کارکن خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ درد کو مرواڑ چدا لمبر آواز ہمارا تو پھر ور سیر ایران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکیل کو چاہیں چرا غلی دا خیر بے مدرک نہ کم کو سانچ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورٹ ته یی هیڅ اعتبار نه ورکول کیږي او یازي پاسپورتونه اخیسته کیږي سره وکیږي دوی هم بیا برته لس ډیر په جبر سره رژیم دی پاسپورت هیڅ اعتبار نه لري دلته.
آزادی رادیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکراری ده دائم جوړ او روغ لره دغه ورور له کلات سره وو زیاد کلات شاجوی ما بین دغه ورور سره لکه څلور میاشتې کیږي ساړه ولې ده زخ په لټ ورم په 580 چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په وګوره د غالو دی مو مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینیر را سره وی دا د مو غا کوم ورور شي جای ور ساو ډیر د باندې بم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو سروړن کوم زه عبد الله جان یم د بابنس ولې د غرمش ټول ټول څه تاثیر په مسکن. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي وه مخکېنه دغه سې زیانونه موږ ته هم ډېر راویشتي وو په غورمش ولسوالۍ کې. د غورمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه توپاني واوره سوې وه په هغه واوره کې اکثره مالدار ډېر زیانمن سوي وه. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میږې وزې چې کوم ځای ته بېولي وه واوره سوي وي هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه. د چا لس سل وي د چا له پنځوس وي ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پېښ ډېر پېښ سوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گزاران څخه هم هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مداهله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. مننه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپل غږ اوري، او خصوصاً عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی د خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او د خپل شمیرم په دغه پیغام کې پیژمه چې څه من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 00 3 15 0 8 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی رسراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نہ مسلح اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دوجہ ندی مسراڑی کے انہیں سی او کل آزادی راڑیو پراؤنی نے کم پیغام پرکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تک تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زنزن بیرتا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. درکسو عزیزان و کارکون کار دن سنگ اس جول اس بخیر اس تیار روشان تاتم یو زنگلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اثر زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شا خو دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي تخپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمېرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 بل شمیره سلام د 0 3 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 0 1 9 3 9 3 د خدای په امان ویلو د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شکر کارکون کو اوریدم سلام په دې له چې جوړ راغلاسه مننه تاسو مو راځه چې پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره ده پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د ټلیفون شمیره در ته وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سویلي د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما غران دي ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر 4 0 4 5 4 4 5 دا مثلا شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک هم واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 0 2 0 3 0 2 8 په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي په ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
السلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تیار روشن صاحب تاته یو ځانګړی سلام وایم. د ورکو څو عزیزانو د خپرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کنداری د افغانستان د هلمند ولایت تگریش ولسوالیه زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغی پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د 300 کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه ټلیفوني شمېره تماس ونیسي 0 0 9 5 8 1 1 یعنې 0 0 3 0 5 9 8 1 یو یو هم سلام شمیره ده 0 4 9 3 9 3 3 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبدالله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګا رئیسه د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګا رئیسه نه درکه ده او د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 9 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه ندرکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 0 9 0 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 6 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیقاکا مسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادر کسوی ده لازم بای زوی ده ده مزار شریف ده ولسوالی ده دولت آباد ده ده دو دره میاشت کیگی پتای رکه ده سوک بای چی وجله ده سوک بای چیره ده ده باید چیر که در سره خواه خوله ره یا لامل سره
گران اوروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 5 1 2 0 3 5 شمیره یې ځل بیا تکراروم 00 درنوي 5 1 2 0 3 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخون مرحوم زید دا چې فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مغه سیمه څخه نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موځل دلې یا اټمی زموږ سره معلومات سره کیږي ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کیږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر درک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو سره دا غم کاری وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یالي دلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي لبړنې زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زر یو زر بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 8 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
دنیا کی سوک میں سمنا محبت ستانا وفاشتا دپرنا چد زان سوخ وگانو او دپر هر زلد کی ٹکو دزل چکڑوا خبل مین چتر ہر وقت قربانی دانو شانت سپیل نیتر لگی دلو ننہا غب دے بریخنا پدی سلے کے او پدی زل پدی توفان پدی گلے کے پدی خوشو زنگلنو کے پریشانا سر وحل بر وحل دار.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام ملما د ډیر نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډیر لوړې ژورې لیدلې لډیرو وطنونو اوشتي او د سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي، خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی. زه اسمت ساروانیم او ملممو ځان په خپل در معرفي کوي.
زه په 1965 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یاد دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والا د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال له پوهنتونه بیا کله فارغ شوی؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و یا د مجاهدینو د حکومت آخري کال و، دا دغسې یو وخت و سره د هغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت موږ سیتاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاتامي او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه، چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې 15-16 کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د ممندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او ممندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسسي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عدې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل شینوار وم. دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای من په هغه وخت کې ورته ویل، ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل. د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه یي پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مر نه وغوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي، او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه، او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه، او دویم د واکسین کول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دو ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم، او هلته به م د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما ته اول راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو، او خلکو جواب ورکوي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیرې مشران د ځان سره واخیستل، او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې هم تاسو سره خبرې کوم. هغوی سره مولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو، او دا خلک یې دې ته هڅولي وو چې دې واکسینو کې دا خطر د اسلام د لحاظ نظره دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي، او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو، نو دوی به ما ته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ما ته به تلیفون احوال راکړ چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی، څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله، او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خوانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې، او دوی مو دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی، او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي، چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما دیدیم پاگو وقت که پا افغانستان که فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو څخه معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو قومي مشرانو مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې ستاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی په ضرر نه دي. حال دا ده چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه داده شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي. که څنګه؟
بالکل همدغه سروان سمداس خبره و. متاسفانه چې اصلی وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکو، ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د 8 ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اورېد او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنې نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه د کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه سی پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به حملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی هم نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدول، ما ته یې ویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته ویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم نوسته را روان بیا سروان صاحب دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې آخه د مسؤلیت قانع کړه چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټولو نه مهمه ماته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونه ای پروگرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه. که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونه موږ راټول کړي وو، دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډاکسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال لاغې ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زمونږ یو کس یو زمونږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یوه د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې، جګه ډګۍ چې ته به هوخېږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کې، تر څو دا دغه ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای ده، د یو روغتون نمونه وي، ځکه چې زه خو د پېښور نهمه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت، د کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت. قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسوه، او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي، نو په دې وخت کې د دې خلکو ضرورت دی، بل هر وخت نه زیات دی. که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو، او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم.
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو؟
دوی ټول زما سره متون پېژاندم او سره کار مو سره داسې کړم، ما سره ضمانت تې راکړې، ما ته ویلي چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو، او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ. په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو، په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو، غنخیل لوی ولسوالۍ ته، او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي، چې موږ به دلته کار کوو، موږ ته به زخمیان راځي، دا جنګ کوي، موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو، موږ مجبور درمل ورکو، چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته در کړی او دا مندوس ته کړی. دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه، دوی را سره لاړل، کېنست ولسوال سره دا خبره وکړه، خلکو ورته وایي چې موږ اروال دا توره کړې، دا راغلی او دا حمایت کوي، او موږ ورسره پوره ولاړ یو، موږ تا نه غواړو چې موږ د شفخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ، موږ پوه شه قوم خلک. همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه، ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري. نو راغلو او په شفخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړې، او بالاخره دا جنګ تاسو ولید. ما په دغه وخت شفخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو، څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې، چې دې کې کمپیوټر، په دې کې تلویزیون، په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځو کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماسان وروسته به راتلو، په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانه وو او خبرونه به مو اورېده چې څه کېږي. په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال، او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته، او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکي مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه، او د هنلټ موسې نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه. تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هلمند موسسې ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شینوارو کلستر کې ودرولې. ما ته یې ویل او یو څه زیات اندازه پیسې یې راوړې هلته یې موږ سره کې. وویل چې موږ وزو د جلالآباد نه، یو څه خارجیان پکې وه او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره. ما ورته وویل چې ګورې دا جنګي حالت دی، د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده. او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه دی، که نم شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه هاته داسې خبره نه. ښه نو هغه مو خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو او د هلمند مسؤولین راغله، هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل. هغوی حیران وو، ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب، تبن چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکار وکړي چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب موږ کېښو چې د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب و چې په افغانستان کې موږ کېښو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې حصه کې. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی دا مو نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړ، د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت کې الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هېوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشنونه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون دخوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینډ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس زه ومه چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم. دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سره په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړی له دې ماستري له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات وو، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر وسئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ. تاسو کله بېخي لاړئ
او بیا وطن ته نه اسره ګرځیدلی.
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویوني او هغه مو عام په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي چاپ شوي نشته شوي او هم په افغانستان کې مو پرزنټ کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې یوویشتم د اګست رامنځته شو او د یوویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساتو په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وویل چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کړو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورډ پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې روغتیایي څېړونکي سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحال نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه وسي. د دې په وینا د ځایي محصولاتو لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنیو وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړې دي. صنعتکاران له حکومته غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي په خپلې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي او د اورزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو پلاس جوړ سو بخاری پر کړی دی.
ساری نشتا جوړه کوم جوړ وګوره دا یو رقم بخاری دی لنجي مزور توای ایو بخاری دا بل رقم دی چری بخاری مزور توای دا وچ بخاری دی دا غبی ام چری بخاری ور توای دا بیا ام ایو بخاری دی دا هم په شهر کې شاګردی کړی دی یې کړی دی دی بیا په روز کال دوا کس نور شاګردان وروزه لاغه قانونه وږي وس وکاسه نور سره دی. نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای
شو. یو بل صنعتکار راز محمد وای د زایی بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
بوچ بخاری نه کاروي دا خاص نه کاروي نه دي دا خلک بوچ لري دا بخاری په ورما کې کارم کی دا ګاز نه ما سبه سندلې لاندې کړي بل دا څه کړي بل نو خو ګاز خو نه ته یو ګاز دبر.
محمد نبی په ترینکوټ شار کې یو بل صنعتکار دی، دی هم بخاری جوړوي.
هغه بخاری باندې چې موږ کاروبار مره ډېریږي نو هغه بخاری چې تر هغه څنګه ځکه چې دا بخاری چې دا ډبه دي نو چې موږ ګرانه وته او هغه ارزانه ورکی نو هغه برد موږ نه وړي هغه ځکه وړي هغه دلته ارزانه دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وایي هڅې کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنۍ وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسۍ جوړې کړي.
دغه وروسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسېدلې دي نو په اورزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر شوي دي او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داسې کاروباریانو ملاتړ وکړو پوره ملاتړ وکړو او دې ته دا ډاډ ورکوو که د دې لپاره کومه ستونزه وي د هغې د حل په موخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو.
په اروزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالي خلکو لپاره د روزګار یوه مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنیو وارداتو د محدودولو سره تړلی دی. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي بلکې د اروزګان خلک به د باکیفیته او ارزانه محصولاتو ته اسانه لاسرسی ولري.